السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوښتست. زه صفی الله ستانګزم دغه پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. په پروګرام کې مهم مطلب دا دی چې د افغانستان دفاع وزارت وی په سرلنیو خالد عملیاتو کې ځینې مهمې لاسته راوړنې کړې دي. د القاعده د شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو د شپږم کال د پوره کېدو په مناسبت متاسف ته یو ځانګړی رپورټ هم برابر کړی دی. دا چې دا ډله په افغانستان کې اوس په کوم وضعیت کې ده. نور مهم مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه چې وروسته ملالۍ بشیر اوري چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سوچي ښار پر لور سفر پیل کړ. په بوداپست کې زرګونو هنګري وګړي سړکونو ته راووتل او د اروپایي اتحادیې په ملاتړ یې لاریونونه وکړل. نور خبرونه به هم تاسو ته خبر شي، خو تر ارزه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د روسي مشاورینو د موجودیت په اړه څېړنه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل نوې ټکنالوژي څخه ګټه اخیستل به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تنظیم کړي. اهم بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د روسي مشاورینو د موجودیت په اړه څېړنه کوي. د دې وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل له وخت وړاندې ده چې په کجکی کې د روسي مشاورینو موجودیت تایید او یا رد کړي، خو وایي چې د حقیقت موندلو په هدف په دې برخه کې د کشفي ارګانونو څېړنې روانې دي. په دې برخه کې دفاع وزارت دقیق کار کوي. که رښتیا هم داسې وي نو تاسې پوهیږئ چې د ډیپلوماټیکو او د نورو ضروري لارو څخه په ګټې اخیستنې افغان حکومت کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د هلمند د کجکی ولسوال عبدالرازق اخونزاده ویلي چې د ډاکټرانو په جامه کې لسګونه روسي مشاورین د غلطه وسلوالو طالبانو ته مشورې ورکوي. د ده په خبره د روسي مشاورین د وسلوالو طالبانو په مجلسونو کې برخه اخلي او دوی ته په دولتي تاسیساتو د حملو د نقشو په اړه مشورې ورکوي. تر دې دمه روسي مقاماتو په دې اړه سندي ویلي. د یو بل خبر لمخې دفاع وزارت وایي چې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د خالد په نوم د پیل شوو عملیاتو په ترڅ کې لسګونه مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دغه وزارت مرستیال وین محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال دا پوځي عملیات د افغانستان په 14 بیلابیلو ولایتونو کې جریان لري.
یو ویشت عملیات پلان کړی او په سلهاو نفر د دوی د قمانډارانو څخه د منځه تللی او په لسهاو د سوکو ادارې محلات او د دوی د میدونو فابریکې د منځه تللی ده.
یادول ورده چې دفاع وزارت دوه اونۍ وړاندې د خالد په نوم د عملیاتو د پیل خبر ورکړ. دفاع وزارت د لوی درستی لومړي مرستیال مراد علي مراد ویلي وو چې دغه عملیات له ځانه سره قوي هوایي او توپچی ملاتړ لري او په بشپړېدو سره به ټولې هغه سیمې بیرته ونیول شي چې په تیر کې د حکومت له کنټروله وتلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د منصور په نوم د بسرلنۍ عملیاتو د پیل خبر ورکړی چې په لومړۍ ورځ د بدخشان د زیباک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسونو ته ولوېده. او د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویل نوې ټکنالوژي څخه ګټه اخیستل به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تنظیم کړي. د دغه کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماج نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې د انتخاباتو نیټې په اعلان کې د رامنځته شوي ځنډ په اړه وویل
د ټاکلو نیټه هم ورسره انشاءالله تعالی اعلان او مشخص کیږي.
د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو په انتخاباتو کې له نوې ټکنالوژۍ د استفادې پریکړه په دې وروستیو کې د ولسمشر غني او د انتخاباتو کمیسونونو د مشرانو ترمنځ په کتنه کې وشوه. که څه هم ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د 1994 کال د میزان په میاشت کې ترسره شوی وای، خو د بیلابیلو لاملونو له کبله چې مهم هغه نامنی او ټکنی انتخاباتي اصلاحات دي دغه لړۍ تر اوسه ځنډېدلې ده. کورنۍ خبرونه پای ته رسیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
آزادی رادیو. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ تاجکستان ته د سفر پر مهال له چارواکو سره ویني. په دوشنبه کې د امریکا سفارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې منځنۍ اسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر دانیل روزنبلم د تیرې یکشنبې په ورځ تاجکستان ته رسېدلی او سبا د چهارشنبې په ورځ به بیرته امریکا ته ستون سي. شغالی روزنبلن لپنزو منځنۍ آسیایي هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو او په دغو هیوادونو کې د امریکا د پالیسۍ مشري کوي. تاجک چارواکي وایي روزنبلن د دوشنبه په ورځ د بیړنۍ کمیټې له چارواکو سره وکتل او د طبیعي پیښو د مخنیوي په اړه یې خبرې وکړې. د خبرو تمرکز د کمیټې د تخنیکي وړتیاو پر پرمختګ و. منځنۍ آسیا ته د روزنبلن سفر په داسې حال کې دی چې د امریکا د مرکزي قوې قومندان جنرال جوزف و تلهم د اپریل پنځوشتمه دغه هیواد ته سفر وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دفتر وایي د اووتل د سیمه ییز امنیت او ثبات په خاطر د نظامي همکارۍ په اړه خبرې وکړې. یاد دفتر ویلي چې امام علي رحمان او جوزف ووتل له افغانستان سره پر پوله د تاجک سرحدي ځواکونو د وړتیاو زیاتولو او همکارۍ په اړه هم خبرې وکړې. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سوچي ښار پر لور سفر پیل کړ. دواړه مشران به نن وروسته د پوتین په کور کې د جی شل هیوادونو د سرمشریزې په اړه خبرې کوي چې ټاکل شوی ده په هنګبورګ کې د جولای په 8 او 9 نیټه جوړه سي. دا یو ورځنی سفر روسیې ته د مرکل وروسته له هغه دوهم سفر دی چې روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا له اوکراین جلا کړه او په خپله خاوره پورې ونښلوله. د مرکل ویاند ویلي چې دا به همداراز د اوکراین او سوریې پر کړکیچونو هم بحثونه وکړي. سپینه ماڼۍ وایي ټاکل شوی دی د امریکا او روسیې ولسمشران ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین نن غرمه په خپلو تلیفوني خبرو کې د سوریې د کړکیچ په اړه بحث وکړي. دا خبرې په داسې حال کې پلان شوي دي چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د یو بې ساري سفر په ترڅ کې چې وامورېدل روسیې ته ځي. د سوریې په کړکیچ کې مسکو د بشار الاسد او واشنګټن د رژیم د مخالفانو ملاتړ کوي. ولسمشر ټرمپ تیره میاشت په سوریه کې پر ملکي وګړو د کیمیاوي وسلو د هغه برید په وړاندې چې نوي کسان یې وژل په غبرګون کې دولتي ځواکونه مسؤول وبلل او د سوریې په یو پوځي اډک د توغندي د برید امر یې ورکړ، خو روسیه وایي چې د حمله د بشار اسد رژیم نه ده کړې. په سیول او واشنگتن کې پوځي چارواکو کې وایي د توغندیو د مدافعې هغه سیستم چې متحده ایالاتو په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای کړی او چین او روسیا یې سخت په غوسه کړي دي فعال شوی دی. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي په لوړه ارتفاع کې دغه دفاعي سیستم دا توان لري چې د شمالي کوریا هر ډول توغندي یا اټومي برید کشف او شنډ کړي. ټاکل شوی و چې دا سیستم د 2018 کال په پای کې فعال سي. له دې سیستم سره نه یوازې د مسکو او پیکینګ لخوا بلکې په جنوبي کوریا کې د نن هم مخالفت څرګند شوی دی او په بوداپست کې زرګونو هنګري وګړي سرکونو ته راووتل او د اروپایي اتحادیې په ملاتړ یې لاریونونه وکړل. همداراز د لاریون کوونکو په وینا د هنګري د صدر اعظم ویکتور اوربان تر واک لاندې په دې هیواد کې د روسیې د زیات شوي نفوذ په اړه هم اعتراضونه یې وکړل. دا لاریون وروسته له هغه دی چې په وروستیو اونیو کې په بوداپست کې د هغه قانون پر ضد یو شمېر اعتراضونه سوي چې له مخې به یې په هنګري کې د امریکایي پانګوال جورج سوروس لخوا جوړ شوي پوهنتون فعالیت بند سي. د خبرونو پای.
تاسو د ازادي راډیو لاله د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د خبرونو د ازادي راډیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لیدلای شئ. په دغه پروګرام کې چې تر دریو بجو دوام کوي او دویمه نیمایي دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده. لومړی او مهم مطلب دا دی چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په پسرلنیو خالد عملیاتو کې ځینې لاسته راوړنې کړې دي.
فارس ولایت کې یو ویشت عملیات پلان کړی او په سلهاو نفر د دوی د کمانډارانو څخه د منځه تللی.
په افغانستان کې د القاعده ډلې فعالیت څنګه دی؟
په افغانستان کې د داعش ظهور دې ته د بلغ مسایل اکثره چې القاعده دې په پټه توګه او له دې پرته چې خلکو پام ورته وشي خپل فعالیت اموخته یوسي.
نن د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې له شپږم کال سره برابر ده. په پکتیا کې مدني فعالان او د خلکو استازي له دې شکایت کوي چې ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي.
نګدی ټول سکتوري ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. سي سرپرستان ډیر کم محدود صلاحیتونه لري او نس کولای ډیر خدمات تر سره کړي.
یو ځل بیا هم خرغلی د ازادي رادیو لالارې دغه ماسپښینې خبرونه اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي د خالد په نوم پیل شوي په عملیات په جدیت او بریالیتوب سره په مخ روان دي او د پام وړ لاسته راوړنې لري. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش د سه شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل په دغو عملیاتو کې د قمندانانو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي په دغه ډول عملیاتو کې د افغان ځواکونو د قربانیو په پرتله لاسته راوړنې کمې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورټ کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د خالد په نوم په پیل شویو عملیاتو کې تر اوسه لسګونو وسلوالو مخالفانو ته مرژوب لاړولې او د دوی د سوق او ادارې مرکزونه او دغه شان د مین جوړولو فابریکې یې ویجاړې کړې دي. د دغه وزارت ویان محمد رادمنش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال دغه عملیات په شپاړسو ولایتونو کې روان دي.
پسلهاو نفر د دوی د قمندانانو څخه د منځ ته لی او پلسهاو د سوق ادارې محلات او د دوی د میدونو فابریکې د منځ ته لی ده.
ویل کیږي چې په هغه ولایتونو کې چې عملیات روان دي هلمند، ننګرهار، بدخشان او روزګان ولایتونه شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت دوه اونۍ وړاندې د خالد په نوم په سرلنی پوځي عملیات پیل کړل. د دغه وزارت د لوی درستیز لومړی مرستیال مراد علي مراد ویلي دي چې دغه عملیات لا ځان سره قوي هوایی او توپچی ملاتړ هم لري او په بشپړېدو سره به یې هغې سیمې چې د حکومت له واکه وتلې بیرته د حکومت په کنټرول کې راسي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي چې په دغه ډول عملیاتو کې د افغان ځواکونو د قربانیانو په پرتله لاسته راوړنې کمې دي. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې حکومت یې په عملیاتو کې نیسي د ساتلو لپاره یې ځانګړی پروګرام نه لري.
شک نشته اردو یا پولیسو په ډېره زیاته قرباني ورکړي دا سره ونه ډېره کمه ده. کوم ځای کې دوی ونیسي بې ته ساتلی نه شي، د ساتلو لپاره پروګرام نه لري. نو زما په نظر باندې تر اوسه پورې دې کوم اعلان کړل دی داسې خاص تصور نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په 1906 نویم کال کې افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د شفق او په ژمي کې د شفق دو په نوم عملیات لرل. بلخوا وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د منصوري په نوم یې خپل په سرلنی عملیات پیل کړل. خو د افغان حکومت یوه سرچینه وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري په نوم په سرلنی عملیاتو کې د دوی ترمنځ په جګړه کې د مالی لګښتونو پر سر د اختلافونو له امله درولې دي. هغه ادعا چې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري رد شوې ده. بلخوا د پوځي چارو کارپوه باري اریس ټینګار کوي چې بهرني همکار او لارښود ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره په ځانګړي ډول د استخباراتو په برخه کې بشپړه همکاري وکړي.
بهرني همکاران باید که د لارښوونې په برخه کې وي، که د ګډون په برخه کې وي یا نور مکمل همکاري وکړي. د دوی استخبارات قوي استخبارات دي. استخبارات باید افغان قواوې په وسیع پیمانه باندې بهرمن شي.
ښاغلی اریس ټینګار کوي چې د افغان ځواکونو په رهبرۍ او قمانده کې باید لازم اصلاحات راوستل سي او د ملي اردو د اکمالاتو په برخه کې د فساد مخه ونیول سي. کنه نو د هغه په وینا له دې پرته به د خالد په نوم عملیات هم د شفق یو او شفق دو عملیاتو په څیر د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري.
د افغانستان دفاع وزارت که څه هم د خالد په نوم پیل شوي پسرلنی پوځي عملیات له پیل تر دې دمه بریالي بولي، خو په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ د بدخشان زیباک ولسوالي د طالبانو لخوا ونیول شوه. اخوا د تخار په خواجه بهاودین کې هم جګړې روانې دي او ناامنۍ دي. دا چې د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې وضعیت څنګه دی همدا شیبه د دغو سیمو د پوښښ لپاره د ازادي راډیو خبریال چې په کندوز کې میشته اجمل آریان زموږ سره په ټلیفون باندې دی. آریان صاحب، ستړي مشه، په بدخشان کې وضعیت څنګه دی؟ لومړی د بدخشان په اړه راته ووایه.
مننه سنځي چې زه خپل سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څرنګه چې تاسو اشاره وکړه، نن پنځم ورځ چې د بدخشان زیباک ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په کنټرول کې ده او په دغه سیمه کې اوس هم وسلوال طالبان حاکمیت لري. خو د بدخشان امنیتي چارواکي وایي چې پرون د افغان ګډ ځواکونو د دغه ولسوالۍ د نیولو په هدف پراخ چړنیز عملیات پیل کړی ده. دوی وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. همدارنګه د سیمو د چارواکو په وینا چې نن د ملي دفاع وزارت لوی درسیز له یو شمېر نورو جګپور چارواکو سره بدخشان ولایت سره غلي دي څو دغه ولایت امنیتی وضعیت لږ نه وګوري خو په سیمې کې ځای اوسیدونکي وایي چې تېره شپه وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته د شکاشم ولسوالۍ په لور زور ورکړی شوی چې شکاشم ولسوالۍ او سرحدي ولسوالۍ ده له تاجکستان سره په پوله کې پرته ده. دوی وایي وسلوالو طالبانو خپل ځانونه د شکاشم ولسوالۍ مرکز ته نږدې کړي وو، خو په ورته وخت کې په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ هغوی ځواکونه دلته مداخله کوي چې په پایله کې وسلوال طالبان تر شا تک ته اړ کیږي.
مننه. د تخار د خواجه بهاودین په اړه راته وایي، په دې سیمه کې پخوا هم په جنگ معروف او اوس څنګه د هلته وضعیت ویل کیږي چې طالبان دلته هم خپل زور آزمایي؟
تقریبا دا دوه اونۍ څه چې د تخار په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې چې د تخار ښار شمال لور ته موقعیت لري او له تاجکستان سره په پوله کې پرته ده، دلته د وسلوالو طالبانو او د افغان ځواکونو تر منځ درنه جګړه روانه ده. او وسلوالو طالبانو دوه اونۍ کېږي چې د القناق په نامه یوه سیمه چې د درقد ولسوالۍ او د خواجه بهاودین ولسوالۍ تر منځ موقعیت لري دغه نیولې ده. همدارنګه د چرسیانو په سیمه کې دلته د وسلوالو طالبانو مینه مخه کړې دي چې په دغه وجه باندې افغان ځواکونه نه شي کولای وړاندې ولاړ شي، ځکه ضد وسایط مینونه دي. خو د تخار امنیتي چارواکي بیا وایي چې له څو ورځو راهیسې دلته افغان ګډ ځواکونه د پامیر درې په نوم تصفیې عملیات پیل کړي دي، او دوی وایي چې په دغه عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان تېره شپه وژل شوي دي او اووه تنه امتحاتیان دي. او دوی ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو دوه مهم سنګرونه هم نیولي دي. خو بیا په ورته وخت کې د سیمې اوسیدونکي وایي چې دغه جګړې د دوی په وړاندې ډېرې ستونزې جوړې کړې، ځکه اوس د پسرلي موسم د اکثره کسان خپلو پټیو کې کار کولی نه شي، لارې خانه ډزې وي او دوی ته د مرګ ژوبلې ګواښ دی.
بله، ډېره زیاته مننه کوم. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریانو چې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ او د ټول بدخشان د وروستي امنیتي وضعیت او همدارز د تخار د خواجه بهاودین د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه له موږ سره خپل وروستي جزئیات شریکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونه کوي. د ازادي راډیو ویب سټ مهیروي www.azadiradio.com او همدارس facebook.com/azadiradio چې زموږ د پښتو فیسبوک ادرس دی. لوی څارنوالي وایي چې د خبریالانو په وړاندې د تشدد د عاملانو ته سزا ورکړل شوې ده. د دغې ادارې ویان د دوشنبې په ورځ د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، لوی څارنوالۍ د خبریالانو په وړاندې سلګونه ثبت شوې قضیې څېړلې او ډېر ژر به د نورو برخلیک هم معلوم شي. حدیث پردیس په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
که څه هم د ځینو معتبرو نړیوالو بنسټونو د ارزونې له مخې افغانستان لا هم د خبریالانو لپاره خطرناک ځای دی، خو د افغانستان لوی څارنوالي ادعا کوي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې جدي اقدامات کړي دي. د لوی څارنوالۍ وایان جمشید رسولي د دوشنبې په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د لوی څارنوالۍ له څېړنو وروسته د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي او قتل یو شمېر عاملین اشد مجازات او په اوږدمهالې او لنډمهالې بندونو محکوم شوي دي.
قضیه قتل یک تن از خبرنگارای عزیز ما از تلویزیونی
دی وی د ملي راډیو تلویزیون دی و خبريال د قتل د قضیه په اړه د کشفي او امنیتي بنسټونو د هڅو په نتیجه کې څلور تنه ونیول شول، چې یو تنه په شد مجازات یا اعدام محکوم شو، دوه تنه په شل کاله بند او یو بل په 12 کاله بند محکوم شو. په شمال کې د بیان د راډیو د خبريال د قتل په اړه هم یو تن په اعدام محکوم شوی دی. د پداسيال کې د چدر رسنۍ او بازار په نوم د ژورنالیستانو له حقونو څخه د دفاع وی ټولنې په یو راپور کې ویلي چې په 2014 میلادي کال کې له خبريالانو سره تر ټولو زیات تاوتریخوالی د حکومتي چارواکو له لوري شوی او تر ډیره د قضیو تر رسیدنه هم نه ده شوی. د لوی څارنوالۍ ویان تر یو بریده د سنځمنی چې خایي په تیر کې بعد د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی قضیو ته سم رسیدنه نه وی شوی، خوشمنه کوي چې له دې وروسته په دې اړه جدي اقدامات کوي. یو شمېر افغان خبريالان بیا وایي چې حکومت تر دې دمه د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي لپاره د عمدي اقداماتو پر ځای تر ډیره په شوارونو خبري اعلان تیریستی دي. افغان خبريالا فیروزه عزیزي:
کوم کسان چې مثلا غوي قتل سوي دي، کوم خبر ریلان یا غوسره توتريخوله سويده کاملا د خلکو له ذهنونو ظاهر وته دي زکه هغه ته هیڅ بیر رسیدګین له سويده او نه د حکومتي چارواکو لخوانه کوم څه ورته سويدي.
یو بل خبريال نوید بارګزای وی چې افغان حکومت تل د بیان ازادي له خپل مهمو لاسراوړنو بولي خو دغه لاسراوړنې د خوندیتوب لپاره نه یوازې دا چې اقدامات نه دي کړی بلکې په ځینو مواردو کې په خپل حکومتي چارواکي د بیان ازادي له ننګونو سره مخ کړی ده.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوي،
خلکو حکومت به نه وای،
که دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اوسامه بن لادن چې څه باندې دیارلس کاله د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې و، له نن نه شپږ کاله مخکې د پاکستان په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړیو ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په تیرو شپږو کلونو کې دا شبکه په افغانستان کې کمزورې شوې ده. ځینې کتونکي په دې باور دي چې القاعده اوس هم په افغانستان کې فعاله ده، خو تر ډیره په پټه فعالیت کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
القاعده شبکه اوس هم په افغانستان کې فعاله ده، خو دا شبکه تر پخوا کمزورې شوې ده. د دې شبکې د ضعف یا ولت د کتونکو په باور دا دی چې له نن یو نیم کال مخکې د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دوی دوه لوی کمپونه له منځه یوړل شول. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حکمت الله اعظمي د دغو کمپونو په اړه وایي.
د افغانستان په تاریخ کې د القاعده تر ټولو غټ کمپونه وه. یو زما ملګری چې په دې عملیاتو کې برخه درلودل بیا وروسته ما سره خبرې وکړلې، نو هغه راته وویل چې دا د تازه نه و جوړ شوي، یعنې داسې ښکارېدل چې دا د کلونو کلونو غوې وه او افغانستان دولت او یا خارجان او استخبارات احوال نه پته لودي. نو د دې عملیاتو دوه ورځې تقریبا جریان درلودي چې دی ویل کېدل د 200 القاعده لوړ پوری چارواکي او غټ کمانډانان یې پکښې کې یا ووژل سول او یا مونیول سول، زخمیان سول، بیا ونیول سول. په دې کې یو شی چې زه درته دغه معلومات په بنیاد چې ما دلرم د سره شریکولای سم چې اکثره خارجان و او شزی او ماشومان هم پکښې کې و.
د شورابک د عملیاتو په ترڅ کې دا خبر هم ورکړل شوی چې امریکایي او افغان ځواکونو د القاعده شبکې په دغو کمپونو کې بهرني پاسپورټونه، د جعلي اسنادو د جوړېدو وسایل، لپټاپ کمپیوټرونه، ډیجیټل کمرې، موبایلونه، جعلي کارتونه او یو شمېر نور وسایل ترلاسه کړل. د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن چې په 1999 کال کې له پوهنتونه فارغ شو او پاکستان ته ولاړ، د شتمن و، نو په خپلو پیسو یې له افغان مجاهدینو سره چې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد جنګېدل مرستې وکړې. د په پاکستان کې د ټولو هغو کسانو لپاره چې د جګړې لپاره ځانونه تیاروي د روزنې کمپ جوړ کړ. القاعده دومره پیاوړی شوه چې د متحده ایالاتونو په باور په 1988 کال کې په تانزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو په حملو کې لاس و، او تر هغه وروسته دې شبکې په 2001 کال کې د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنگتن کې حمله وکړې. د سیاسي چارو د کتونکو مجیب لمر په باور تر هغه چې دې شبکې مشر ژوندۍ و، دې شبکې ته نړیوالو د ډیر جدي خطر په سترګه کتل، خو په افغانستان کې د داعش له رامنځته کېدو سره له القاعده څخه توجه اوښتې ده.
په افغانستان کې د داعش ظهور دې ته زمینه مساله کړه چې القاعده دې په پټه توګه او له دې پرته چې خلکو پام ورته وشي خپل فعالیت امخته یوسي. نو القاعده اوس د پامه غورځېدلې ده، اما د بیا یې کېدو په حال کې ده او غواړي چې نړیوال جهاد کامیاب شي. اوسنی فعالیت په آسیا کې او د آسیا په جنوب کې اوسنی فعالیت یوازې افغانستان او پاکستان پورې نه محدودېږي، بلکې په وروستیو کې دوی په هند کې هم
القاعده شبکه په 1988 کال کې اسامه بن لادن په پاکستان کې تاسیس کړ. د تاسیس لپاره د دې شبکې اړیکې له اسلام آباد سره خراب نه و. د جنو غربي اژانسونو په استناد په 1988 کال کې پاکستانی فوجانو له اسامه بن لادن نه وغوښتل چې په ګلګت بلستان سیمه کې د پاکستان د حکومت د مخالفانو پر ضد عملیات وکړي. د اسامه وسلوالو هغه وخت سیمه تصفیه کړه. خو د څیړونکو حکمت الله اعظمي په باور د القاعده شبکې د مشر له وژلو را وروسته له اسلام آباد سره د دې شبکې اړیکې هغه سي تودې نه دي لکه پخوا چې
هغه ډلې چې اصلي ځان ته اسلام پاله وایي او د جهاد نارې وایي، نو دوی سرحد په نظر کې نه نیسي. نو هغې وایي که په افغانستان کې جهاد روا دی خو پاکستان کې هم جهاد روا دی، نو دا ائتلاف اوس خراب شوی دی. یو یې دا علت دی، دوم علت چې د پاکستان سره د القاعدې اړیکې خراب شوي دي. د القاعدې زیاتره هغه پخواني مشران چې یا غړي چې په افغانستان کې وو، دا د داعش په ظهور سره په افغانستان کې د افغانستان د القاعده سوا وشتل او د داعش سره یو ځای شو.
کسام اسامه بن لادن د پاکستان په بټاباد ښار کې د پاکستان د پوځ یو لوی مرکز ته نشتی ووژل شو، خو پاکستان ویلی دی چې د اسامه بن لادن له ځای څخه خبر نه و. د القاعده شبکې اوسنی مشر ایمن الزواهری هم ترې تم دی او معلومه نه ده چې دی په افغانستان کې چیرته پټ دی او که د پاکستان دننه یې کوم ځای ځان پټ کړی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې د سهار لوو د ماښام تر وو ورځې په اونۍ کې خبرونه کوي. د ماښام لوو د سهار تر وو بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم مه هېروئ. په پکتیا کې د ځینو سکتوري ریاستونو اداره په سرپرستانو پورې تړلې ده. د پکتیا خلک مدني فعالان او وکیلان شکایت کوي چې د سرپرست رئیسانو له امله د خلکو ورځنۍ چارې له ځنډ او خنډ سره مخې دي. نور حال له سیمې داود تپان راکوي.
دا پکتیا اوسیدونکو په ادارو کې د سرپرستانو لښتوالي شکایت لري. وایي دا دوی ورځنۍ چارې لستوندو سره مخ دي او په خپل وخت کې په ادارو کې کارونه نه خلاصيږي. د پکتیا دوتنه اوسیدونکو
نوم سمد الله د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اوسیدونکو د سرپرستانو خو مونږ ډیر کار سرپرستان پورې ځندېدلې ده او حتی کار مکتنه د کړای هته کوم ادارې ته منګلار شو سرپرستان مکتبي خکار نه کوي او کار مو څوره ته ځندوي. د مرکزی حکومت مو دا غوښتنه ده سیدا سرپرستان بیا یا رسمیت واخلی او یا لدند څخه ګوخسی.
نوم رحمت الله حمدر د پکتیا ولایت مرکز ګردیز سید سرپرستان یو ورځنه بدل زده کار نه ځندوی او په خاطر غبندی خپل وظیفه سرته نه رسولی. مرکزی دولت څخه مودا غوښتنه ده چې رسمي رئیسان معرفي کی ور شخصیتونه معرفي کی ریاستونو ته او هر سړی ټول مراجعین باید خپل وخت باندې کار نه ساتو.
مدني فعال د سمون کلتوري ټولنې مشر او د ځوانانو پارلمان غړی سمی الله پیوند وای چې له تیرو نږدې درې کلونو راهیسې د دې ولایت سکتوري ریاستونه د سرپرستانو له لوري اداره کیږي.
نږدې ټول سکتوري ریاستونه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي. چې سرپرستان ډېر کم محدود صلاحیتونه لري او نسي کولی مطلب ډېر ښه خدمات ترسره کړي. موږ په بار بار باندې له مرکزي حکومت نه له ولایتي ادارې نه دا غوښتنه کړې ده وار وار مو دوی یاده کړې ده چې تر هر څه مخکې د سرپرستانو موضوع له مرکزي حکومت سره حل کړي او مرکزي حکومت دې ټکي ته توجه وکړي. خو تر نن ورځې پورې ستونزه په همدې خپل حال باندې پاتې ده. دغه یو لویه خالیګاه ده په اداره کې او د حکومتدارۍ په برخه کې او د خدماتو د رسولو په برخه کې لوی مشکلات او غټې ستونزې رامنځته کړې دي.
د ده په خبره چې د سرپرستانو له امله په ټولو ادارو کې د عامو خلکو ورځنۍ چارې لځنډ او خنډ سره مخ دي او که چېرته حکومت دې ستونزې ته جدي پاملرنه ونه کړي په لوی لاس به د حکومت او ولس ترمنځ فاصله ایجاد شي. همدا خبرې د ولسي جرګې وکیلان هم کوي. وایي په ادارو کې د سرپرستانو د ډېر وخت لپاره پاتې کېدل د قانون نقض دی او باید د دې ستونزې هواري ته عاجل اقدام وشي. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي نواب منګل وویل
ښه خبره دا ده چې د سرپرستانو لړۍ ختم شي، نه په پکتیا کې، په ټول افغانستان کې. که چیرې سرپرستۍ لړۍ دوام ولري زه فکر کوم پر ځای د دې چې خلکو ته خدمت وشي پر ځای به ستونزې پیدا کړي.
دا د په خبره د سرپرستان ستونزه یوازې د پکتیا نه بلکې د ټول افغانستان ستونزه ده چې د اواري لپاره باید مرکزی حکومت اقدامات وکړي او که چیرته دا ستونزه اواري نشي حکومت بل ننګونه او چیلنجونو سره مخ شي. په پکتیا کې د سرپرست رئیسانو د موضوع د حل او نه حل په اړه مرستیال والي عبدالولي صحیح آزادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی په خپل وخت هڅه کړې ده خو مرکزی حکومت یې د ستونزې اواري ته پاملرنه نه ده کړې.
دا یو عمومي معضله ده. مونږ دلته په د ولایت په کچه د دې صلاحیت نه لرو چې مونږ د یو څوک یا وټاکو یا د رات کو. نو بنان په وار وار مونږ په خپل برخه کې دا تلاش کړی ده او د اړوندو اداراتو نه مغوښتنه کړې ده چې دوی همغه د قانوني د لارې نه مونږ ته کسان معرفي کی. خو متاسفانه تقریبا وهته کسه دا فعلا هم مونږ سرپرستان لرو.
د سرپرست رئیسانو دا موضوع په داسې حال کې یادېږي چې تر دې وړاندې هم ډېر ځله خلکو شکایتونه کړي وو چې د دوی کار له ځنډ او خنډ سره مخ دی خو تر دمه یې دغه ستونزه نه ده هواره شوې.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادی رادیو ته غوږیست قدرم نوریدون کو د ازادی رادیو پروګرامونه هم درس په ویب سټ هم اوریدلای شي پته ده ازادی رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادی رادیو زموږ د پښتو فیسبوک ادرس ته مخکې لدی چې ملالی بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وي یادونه کوم چې د افغانستان د دوه تکړه ملي کرکټرانو نن لوبا سن رایزر حیدرآباد او دلی دردیول ترمنز دا اوتمه ده د کابل په وخت غلو با په وو بجو باندې پایلشینو لیدلې مهیروي پم دې سره رسیدو د مسپخین دونیمو بجو ته ملالی بشیر او لند خبرونه
د افغانستان دفاع وزارت وای د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د روسیې مشاورینو د موجودیت په اړه څېړنې کوي د یو بل خبر لمحه د دفاع وزارت وایي چې د وسلوال مخالفینو پر ضد د خالد په نوم د پیلسوی عملیاتو په ترڅ کې لسکونه مخالفینو ته مرګ جوړه وشته ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي لنوي ټکنالوژي څخه په ګټه اخیستلو به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین سي د سرپل ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په مرکز اسیا آباد سیمه کې یو میرمن د نامعلوم وسلوالو په یو برید کې وژل شوې ده د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلوماټ تاجکستان ته د سفر پر مهال له چارواکو سره ویني د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سوشي ښار پر لور سفر پیل کړ او په بوداپست کې زرګونو هنګري وګړي سرکونو تر اوتل او د اروپای اتحادیه په ملاتړ یې لاریونونه وکړل
خبرونه تفصیل ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او پښتو فیسبوک فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو باندې لیدلای شئ
په کابل کې د افغان پلاستیک درې ورځنۍ نړیوال نندارتون پرانیستل شو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې د افغانستان چین ایران هند او پاکستان پلاستیکي توکي په 15 نوي غرفو کې نندارې ته وړاندې شول نوموړي د نندارتون هدف داسې بیان کړ
د نندارتون هدف دا دی چې زموږ تولیدات باید نندارې ته وړاندې شي نور بینللي پلاستیکي توکي چې په نورو بازارونو کې پیدا کېږي دلته نندارې ته وړاندې شي کوم توکي چې په افغانستان کې ضرورت دی باید هغه دلته استعمال شي د تجارانو ترمنځ اړیکې پراخې شي او خلکو ته یو عامه پوهاوی ورکړل شي
پسرلی وایي چې په دغه نندارتون کې پلاستیکي توکي پی وی سي پایپونه ساختماني پلاستیکي توکي او پلاستیکي لوښي نندارې ته وړاندې شول د جوزجان د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي چې سږ کال به د دغه ولایت د غنمو په حاصلاتو کې 25% زیاتوالی راشي د جوزجان د کرنې او مالداری رئیس رحمان ارغندیوال نن ازادي راډیو ته وویل چې د ژمي په موسم کې د پرلپسې اورښتونو له امله اوس مال په جوزجان کې 15,150 هکتاره آبي غنم او 18,955 هکتاره للمي غنم کرل شوي دي ښاغلی رحمان وایي چې سږ کال د کرنې ریاست مسؤلینو د جوزجان ولایت پاتو ولسوالۍ کې بزګرانو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلي او دغه راز له بزګرانو سره د ځمکې په هوارې کې مرسته کړې ده نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوچی قزاقي وړه 1,150 افغانۍ یو بوچی پاکستانی وړه 1,180 افغانۍ د بوري یو 50 کیلو بوچی 2,190 افغانۍ د وریځ یو درې نیمه بوچی 1,350 افغانۍ شپاړس لیتر غوړ 1,100 افغانۍ او د دې ترڅنګ په کابل کې یو لیتر پټرول په 15 سلویخت او یو لیتر ډیزل په 3 سلویخت افغانۍ پلورل کیږي او په شزاده سره کې د ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 80 پوله یو یورو 3 افغانۍ او 50 پوله یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ او 80 پوله یو سعودي ریال 30 افغانۍ زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 50 پوله او زر پاکستانی کلدار 615 افغانۍ د خبرونو پای
د اقتصاد نړۍ خبرونه مرزی احمد زی ویل دا خبرونه هم د ازادي رادیو په پانی www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې لیدلای شئ
ازادي رادیو ته وګورئ سئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د
د امریکا او روسیې ولسمشران نن په خپلو کې ټلیفوني خبرې کوي. سپینه مڼۍ وایي ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین به د سوریې د کورنۍ جګړې په اړه وغږیږي. په همدې حال کې ټاکل شوی د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې وویني. په دې اړه رضوان مراد رپورټ جوړ کړی او په همدغه رپورټ سره د پروګرام پای برخې ته هم رسیږو. دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکه شوی اذانو پروګرام مه هیروئ.
واک ته تر رسیدو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر اوسه دوه ځله له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره خبرې کړې دي. سپینې ماڼۍ وایي د دواړو ولسمشرانو په نننۍ تلیفوني مکالمه کې د سوریې د جګړې په اړه خبرې کیږي. متحده ایالات د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفانو ملاتړ کوي او روسیه بیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد کلک پلوي کوي. ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په داسې وخت کې یو بل سره غږیږي چې ولسمشر ټرمپ تیره میاشت د سوریې او پوځي اډه په لری واټن وشتونکو کروس توغندۍ وشتله. امریکا او متحده ایالات وایي پر سوریې د برید د هغه کیمیاوي حمله په عکس العمل کې شوی چې په ادلب ښار کې شاوخوا اتیا ملکی وګړي وشل. روسیا بیا دا نه مني چې د بشار اسد ځواکونه دي په ادلب کې کیمیاوي وسله استعمال کړې وي او ټینګار کوي چې یا دا د بشار اسد د حکومت پر ضد دسیسه ده او یا هم د سوریې ځواکونو هغه زیرمه په نخښه کړې چې وسلوالو په کې کیمیاوي ګاز ساتلی وو. بلورته د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې لا ولسمشر پوتین سره ویني او د اوکراین او سوریې د حالاتو په اړه به ورسره خبرې وکړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرګی لافروف به د روانې مې میاشتې په لسمه نیټه په الاسکا کې له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره غونډه وکړي او د سوریې د جګړې په اړه به خبرې وکړي. د مسکو د کارنګي څېړنیز مرکز مشر دیمیتری ترنین وایي که څه هم د روسیې مشر ولادیمیر پوتین د مسکو او برلین ترمنځ د اړیکو د نورمال کېدو ملاتړ کوي، خو د پوتین او مرکل له نننۍ غونډې د زیات پرمختګ تمه نه کیږي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه مې څوک ما پرې دا اورین، خدای راستي کوز ما دا هیڅ تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازرک ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ریدونکو سلام، زه خان محمد سیندیم او د ازادي راډیو د دې ونې د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د خاک جبار ولسوالۍ د محمد اشرف د ورور ستونزې راخستې ده. دی وای ورورې 15 کاله دمخه د ماین په یوې 14 کې معلول شوې، خو د معلولیت د اسنادو بشپړولو پسې 15 کاله کېږي چې سرګردانه ګرځي. د دې ستونزه مو د کار او ټولنیزو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
رورستان نوم څه دی او د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
زه نه اشرف د تقریبا 3 کلن
ستا مشکل څه دی ورور؟
مشکل مې دا دی چې زما ورور مریض دی، د مریض پټ مو په جوړ کړی دی. هغه د جل سره ولنه یې کوم څه دی چې دا فلم نو څه دا ما څه نه غواړم چې څه دی چې څه ما نه په دې په کاځه کې څه کوي.
اسناد دې جوړ کړی؟
بله سر، دله سره یو نوی کما اسنادونه زما سره شته دی او د بانک هغه سم کارت چې دی هغه هم ما سره شته دی.
نو اوس څه وایي؟ دغه مربوطه اداره څه وایي؟
مربوطه اداره سر نه ګره کوي، وایي دا هلک چې دی کله مونږ ته وایي چې دا څوک چې زېبل شوی ده، کله په یو څه زېبل شوی بلاخره مونږ ولیدلو چې دا چې ډاکټر ته لاړ شي د ډاکټر معلومات راځي. زه هم درې دفعه دا ډاکټر ته مونږ کړي د ډاکټر هغه اسلام کوم نتیجه چې دا هغه ورته راغلی ده. زه انتظار کوم چې موږ یو ریاست په لاسه وزارت پاتې هر څه هم کولای.
اسناد ستاسو څنګه تکمیل شوی دی؟ د ولسوالۍ تصدیق پکې شته، د ډاکټر تصدیق پکې شته، هغه د مربوطه حوزې تصدیق شته په دې اسنادو کې؟ کار عمر اجتماعي پورې اړه لري کنه؟ هلته بم تللی هغه څه وویل درته؟ د وزارت کار عمر اجتماعي او شهدا او معلولین وزارت ته به هم تللی کنه؟
هلته رئیس سره مشکل پاتې ټول هغه
مشکل دی زیاد دی خبرور ڈاکٹر خو بدام لکھلی چدا پیدائش معلول نہ دے پیو حادثہ کے معلول شوی کنا
بڑے بڑے سر من فراغات میں بنا سے پتا سن وقت لے دے پر مصر پرتی دی پوری کمیشن تو لے دے کمیشن میں مارا جواب راگا تقریبا دو کال ہے جواب راگا
تستون زبور سو د کارو ټولینډ ز چارو د شهیدانو معلولین وزارت ته به ورسو
من خیر ته مونږ پتا نه یو
د انصاف پلټکه
د دستون زمو د کارو ټولینیزو شهیدانو او معلولینو د چارو وزارت لمرستیاله اغلی جمیله افغانی سره شریک کړه. جناب جمیله افغانی د اشرف په نوم یو کس د خاکی جبار ولسوالۍ نه ټلیفون کړی چې رور د ماین په یوې چاودنه کې کابو 15 کاله د مخه معلول شوی. دی وایي د رور د معلولیت د اسنادو د بشپړولو پسې کلونه کلونه کېږي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دفترونو کې سرګردانه ګرځي. جناب افغانی که ووایي چې د معلولینو د اسنادو د بشپړولو هغه پروسیجر څنګه دی او کومو پړاوونو ته ضرورت شته چې باید ووهل شي؟
د چا چې اسناد ته مراحل شوي دي قانوني په لحاظ هېڅ مشکل هم نه پاتې کېږي چې څوک د دوی حق ورته ور نه کړي. د 15 کل خبرې خو ډېر زیات اوږده دی، بېخي غیر منطقي دا خبرې دي. زمونږ ته مراحل دونه مشکل نه دی، فعلا مونږ هغه ته مراحل ډېر زیات آسان کړي. څوک چې مشکل لري کېدای شي چې هغوی راشي یو عریضه وکړي، خپل مشکل مونږ ته بیان کړي، بیا مونږ هغوی ته یو فورم ورکوو چې هغه خپل فورم ډک کړي او هماغه خپل ادارې نه یا خپل نایه نه هغه هم تصدیق راولي، او دا کله چې دا تصدیق دا فورم ډک کړي بیس راولي، مونږ دا د ورور ته یا ورون ته معرفي کوو کمیسیون صحیح ته. کمیسیون صحیح دوباره د دوی معلولیت تصدیقوي او د معلولیت درجه دوی ته تعینوي. هغوی بیرته زمونږ اداره ته راځي او مونږ په یو هفته دننه دننه د دوی تعین مراحل کوو او دوی ته بانکي حساب جوړوو. تر دې کال پورې زمونږ معلولین کولی شي چې همداسې خپل په بانک کې سالانه خپل حقوق واخلي، او هر درې کال پس مونږ د هغوی معلولیت درجه دوباره تصدیق کول دپاره چې کم شوي دي یا زیات شوي دي دوباره غواړو. هغې نه علاوه نور هېڅ هم مشکل نه دی. دا خبرې بالکل غیر منطقي دی. د دوی کارونه چې خلاص شوي دي او 15 کال کېږي چې دوی حقوق نه دي اخیستي، نو دوی نه خواهش کوم چې عبدالله خیر سره نژدې نه راشي چې مونږ وګورو د دوی مشکل څه دی.
دی وایي د دې وزارت په مربوطو ادارو کې کار باندې خو واسطه نه لري او کار یې نه خلاصېږي،
او انشاءالله نه اوس د واسطه خبرې دي او نه د سفارش. دا یو نورمال پروسیجر دی چې د دوی خدمت دپاره همدلته ناست یو.
د کول شي چې تاسو دفتر ته راشي او تاسو ورسره سم رسته کول شي.
ان شاء الله هیڅ مشکل نه دی. د توو چې له خیر سره راشي نشته او نه وګورو څه مشکل څه دی.
د انصاف پلټکه
دا ودا زادی رادیو د دې ونی د انصاف په لټه کې ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري لومنګ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو په لټنه
د ازادي رادیو د ورکو عزیزانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني. ستاسو د خوشي په هیله يم. دا ونی مو بیا هم ستاسو پیغامونه ترلاسه کړی چې تاسو په کښې خپل اورک دوستان او عزیزان لټوي. لومړی د واوریدونکو ږغ اورو چې وایي یو هلک یې پیدا کړی خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ده ږغ به واورو.
هلو ما یو هلک پیدا کړی دی که زما غږ اوري.
محترم دوسته ستاسو غږ موږ خپور کړ ځکه ښه پیغام پکښې لري او کېدای سي د کوم هلک چې تاسو پیدا کړی خپلوان او کورنۍ پیدا سي. خو تاسو په دې پیغام کې نه د هلک نښې نښانې ویلي او نه مو هم خپله شمېره. شمېره به زه ووایم 0 9 1 9 8 8 0. یو وار بیا وایم 0 1 9 1 9 8 8 0. دوستانو دا د دغه دوست شمیره ده چې په همدې شمیره یې زموږ پیغام ثبتوونکي دستګاه ته زنګ وهلی و. که ستاسو د کورنۍ یا دوستانو کوم هلک ورک وي کولی سي دغه شمیرې ته زنګ ووهئ او د هلک نښې او یا ځای ورڅخه وپوښتئ. مخکې تر دې چې نور پیغامونو ته ورسم غواړم ووایم چې دوستانو تاسو چې موږ ته زنګ وهئ نو هغه په اوتومات ډول له پیغام ثبتوونکي دستګاه سره وصلېږي او تاسو پرته له دې چې څوک جواب درکړي خپل پیغام ثبت کوي موږ ته رارسېږي. یو بل دوست ورځو چې هغه هم د یوه کس د پیدا کېدو خبره کوي خو له بده مرغه هغه مړ سوی دی او دوی شخ کړی. تاسو کولی سئ نور جزئیات په خپله له دې ورور څخه ترلاسه کړئ. د ده ږغ به واورو.
ورور جان زما د ازادۍ راډیو ته دا پیغام دی چې دلته یو د ورک عاجزان فرزان ته پیغام پرېږده. زما یو دلته یو ملګری دي درې څلور کاله کېږي چې مړ موږ په جره کې امانت خاصلته پروت دی. که دار شاه کری بي ماته چې پر دغه لمبر باندې زنګ ووهي د ازادۍ راډیو جهان د خدای صاحب.
ستاسو څخه مننه وروره. خو تاسو هم خپله شمېره نه ده ویلې. زه به یې شمېره اعلان کړم 0 5 8 9 9 8 2. دوستانو که تاسو یو څوک موندلی وي او یا هم په خپل ورک دوست او عزیز پسې ګرځئ نو خپله شمېره هم اوریدونکو ته ووایاست چې هغوی تاسو ته ټلیفون وکړي او د خپل دوست په اړه معلومات درڅخه واخلي. یو بل اوریدونکو ته ورځو چې دی هم یو وړاندیز لري. په خپله دی به راته ووایي چې وړاندیز یې څه دی.
السلام علیکم. زه رحمت الله له زابل ولایت څخه دا تاسو دا زنګ وهم ازادي و ټولو کارکوونکو ته زه سلام وایم. له سلام ورځ او هغو کسانو ته هغو خلکو ته خپل عزیزان ورک دي د خپل عزیزانو پلټنه کوي لټه کوي. دوی باید دغه د روپیو اعلان ونیکړي چې زه به دونه انعام ورکړم دونه انعام به ورکړم. اوس ډېر خلک زابل دي کله نور ځای ډېر خلک بندیان دي په کښې کښې نو خود په نور ځای کښې بیا عسکر کښته کوي په دې نامه باندې بیا ما پیدا کړی دی بیا پیسې ځینې اخلي. دوی باید د روپیو اعلان ونیکړي د انعام اعلان ونیکړي. دوی لا ودې ته لار جوړوي ودې ته یو بانه جوړوي د عسکر ودې ته چې دوی خلک تکیه کړي خلک ګیر کړي بیا پر هغو باندې پیسې واخلي. سلام.
د دې ورور وړاندیز مو واورېدی خو دا انتخاب په خپله ستاسو سره دی چې انعام پرېږدئ که نه. د دوی نظر مو خپور کړ. اوس به هغه پیغامونه در واورم چې په هغو کې تاسې په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ.
بلې السلام علیکم. زه محمد یونس د هلمند د ګریش ولسوالۍ څخه در سره په تماس کښې یم. زما دا ملګری دی عبدالرزاق نومیز. درې کاله کېږي چې د کوره نه درکه شوی دی. د ملاجان خورایی دی د شېر علي ورور دی او د لالاجان اخښزوی دی او د عبدالباري وراره دی د بغرار د ولسوالۍ د بغني د شندریه دی د حاجي برجان اکا لمسی دی. که هر چا ته معلومات وي او یا دی زما غږ اوري په دغه شمېرې دې زما سره اړیکه ونیسي 0 2 3 1 4 4 0 زدا زادی را دې ته د هیل لرما چې ما دوه واره زادی را دې ته څنګه ولې دې دما وا جن دې نشر کړی زدا هیل دې لرما چې دما را نشر کړی ټول دې دوه واره سلام
السلام علیکم زما یو د تروزوی دې د اسلام په نامو دې کچا سره یې یو څوک پیژني مزر په دې غاړه کې زنګ ووي پیر د سی پر اویا دوه وی سرڅو کته سونه دی خدای په امان.
السلام علیکم یا عبدالحدی احمد کندار سره یو برادر ورک شوی دی د ستری کال کیږي دا سی پی د شل کال په عمر دی نو ډیر وخت کیږي چې په شار کې ورک شوی دی نو اوس د رقم معلومات نشته دا سی تک سور نفر دی سور سره دی نو کدا چا معلومات را کی پر دا نمبر جمع سره اړ کې ون سی جایزه لري ورور دا معلومات را کی.
محترم اور تاسو په خپل ورک پس ګرځي خوشمیره مونږ د ویلې لکه مشمیره څخه چې دا پیغام مشترک رسیدلې دادا سفر اویا دریدش اتاویا سفر دوشپتا شمیره بیا ویم سفر و سفر دری دری و ات سفر شپار دوا نور پیغمون حمله رو پا گرده بای وورو.
السلام علیکم دکندهار ولایت سخه نوری خیم صبر کوم از اجازو تاوری اویا زموز یا سرک دیه اویا دغا اوریه یا دغا دی پخپل اوریه نو کچیر پا دغا شمرز مصر اڑی که ونسی مزیر بشی عبدالناتین امیجی دهیل من ولایت باغران ولسوالی دی تقریبا کال کېږي د چمن د مدرسې څخه د چمن د مدرسې څخه ورک شوی دی نو ای چاته یې پته نشته او څو وخت مخکې اعلان ته ویلي وو چې بیا نمبر زموږ څخه موږ ته نه رارسېدلی نو که هر چاته معلومات یا دی موږ غږ په خپل ته دغه اوري په دغه راډیو کې نو یا د ازادي کارکوونکي هر څوک چې وي اورېدونکي ته ټول ته زموږ سره په دې شمېره باندې تماس ونیسي نو زه به ډېره مهرباني وي صفر و بیا سپر و پنځه و دوه و دوه سپر پنځه زموږ د ټلیفون بله شماره ده سپر و یو یو څلور یو اته یو شپږ و یو زه بیا دا شماره تکراروم سپر و سپر و پنځه دوه و دوه سپر پنځه زموږ د ټلیفون بله شماره ده صفر و یو یو څلور یو اته یو 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 شپږ و کار چې اته زموږ سره په دغه دوه زره افغانۍ شیرینۍ لري.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو او د ازادۍ راډیو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ورسته السلام زکریا او د سلام د زابل ولایت د چوپان د ولسوالۍ د چلکور د ناوی وسیدونکو يم. زموږ یو دوست جمعه خان په نامه باندې تقریبا تخمینا شل کاله یا دوه ویس کاله کېږي چې د کور نه درکه ترۍ تم ده. نو جمعه خان ستاسو د کندهار ولایت د میانشین د ولسوالۍ د پرلیز د موضوع وسیدونکو ده. نو کار مسلمان ورور ته د جمعه خان ته حق له معلوماتي د مهرباني لمخي او د اسلامي همدردي لمخي دي لطفا هم د غشمیرې ته زنګ ووي چې زه اوس ترته تکراروم او ټول شایسته ورونو ته صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه خپله شایسته او خپله خوږه شمیره و ټولو شایسته اورېدونکو ته یو ځل بیا تکراروم صفر اویا پنځه دوه صفر دوه دوه څلور پنځه وسلام ستاسې کشر رور کاري عبدالسلام مظلومیار ولایت زابل ولسوالي دای چوپان ناوی چلکور وینای مظلومیار صاحب وسلام.
اور السلام علیکم زه نورزی خبره کوم د کندهار ولایت شوري کور ولسوالي زما ورور سیتلا په نامه دی ورک شوی دوې میاشتې کېږي د لو یا د سیمه د تعمیلې کې کرې خپل د اعلان اوري یا بل مسلمان د معلومات چې به دغه شمېرو یې ځنه لټوي صفر اویا پنځه څلوېښت نهویشت اووه سوه اووه دېرش بل شمیره ده صفر اویا پنځه څلوېښت دوه ویشت صفر پنځه نیو وسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمر د هلمند ولایت د مدی ولایت تخمو د سیمه سره تاسو سره اړیکه کیم. زما د اکازیم لاجن محمد دوا کار کیږي چې د کور څخه د رکسوې دي په طلب په سیداره مو سره دي او مراد محمد چې د کور سره دي د هغه رئیس موږ د مرګ او جن معلومات نه لرو. کچېره دې هي از مړه आवाज اوري یا د نور مسلمانان اورونه د په هڅه معلومات لري نه د مهرباني له مخې موږ سره په داسې نه سره اړیکه ونیسي. اته څنګه چې ویری دي سفر او سفر اته اته سفر درجر سفر اته
د کندهار د ولایت خبره کوم. نوم یې نعمت الله دی. د بولدک څخه د جمامزي په نامه باندې یو سړی چې تقریبا د 15 میاشتې کېږي د غزنی یا قرباغ په شاوخوا کې دی خو کور یې تللی دی. موږ په اکله معلومات نه لرو. ټلیفون مې شمېره ورته وایم که هر څوک په اکله معلومات ولري پټۍ د مهرباني په دغه کې موږ په دغه شمېره باندې زنګ ووهو. صفر اویا درویش څلرویش پنځه ویشت پنځه شمېره یې ځلې بیا وایم صفر اویا درویش څلرویش پنځه ویشت پنځه دوهمه شمېره ده صفر اویا درویش څلرویش پنځه ویشت شپږ. په دغه شمېرې د موږ ته هر څوک په دغه پاکه معلومات ولري نو چې زنګ ووهو په کومه باندې خروټې دي د بولدک ته تللی. السلام علیکم.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ری بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000420212111415.
سلام. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم تقریبا دا څلور اوتیو څلور ورځې کېږي چې نه ده راکړه سوی. یو وروره زه عبدالکریم د پرادی ولایت د بالابلوک ولسوالۍ د ګراني د کلي ستاسو سره په لین کې یم وروره. اوس پهلم په بکوا کې ګزاره کوم وروره. دغه زما ورور چېر مسلمان وروره پیدا کړي شنې سترګې دي د سورکه مالک دی وروره. تقریبا د لسو یا د یولس کالو دی. هم مسلمان ورور چې پروبلم باندې معلومات لري وروره. لس لکه پاکستانی کالدارې جایزه لري وروره. لس لکه پاکستانی کالدارې که چیرې دغه معلومات درسته وي وروره کولای شي چې دغه زما په نمبر باندې زما سره اړیکه ونیسئ. زما د ټلیفون نمبر دی 0008 00 00 00 00. ډېره زیاته مننه. لس لکه پاکستانی کالدارې جایزه لري وروره. هر مسلمان ورور چې معلومات یې وروره خامخا ټلیفون راورکړي وروره. پر لحاظ د خدای دغه زما په نمبر باندې زنګ راوز. او وروره نور هم دا پیغام ثبت کړی دي خو دا زموږ پیغام کله کله نشر شي او کله کله نه نشر کېږي. ډېره زیاته مننه. خامخا وروره نشر کوي.
ستاسو څخه مننه کوو وروره. تاسو په خپل ویل چې کله کله مو پیغام نشر شي او کله نسي. دغه پروګرام چې تاسو اوري ټوله هغه کسان دي چې په خپل ورکو دوستانو پسې ګرځي او هر یو موږ ته په وار وار زنګ وهلی دی. موږ د پروګرام د وخت په پام کې نیولو سره کوشش کوو چې ټولو دوستانو ته وخت ورکړو چې د خپل ورک عزیز په اړه معلومات شریک کړي. ازادي رادیو هڅه کوي چې د هیچا پیغام بې خپرېدو پاتې نه سي. که په یو خپرونه کې ځای نه سي په بل خپرونه کې اخلو. بیا هم مننه کوم د نورو دوستانو پیغامونه لرو ورزو اخو ته.
سلام علیکم. زه شیرالسانی ما د پکتیا ولایت ګرځیز وشدون کښې د ما یو ضرورت د اسان الله نومېږي او که هر چاته معلومات یې زه شراسه نومېږم. دا د ما اعلان د ازادۍ راډیو نشر کې پکتیا ولایت ګردیز زره نه ورځ پنځه میاشتې کېږي. اسان الله نومېږي په زبه ګونګ ده او د ما د ټلیفون شمېره ده 0005582615 3. او ازادۍ راډیو چې باید د ما
خبره کوم. زما د یو حکا زوی دی دا یو کار کې چې ورک دی په نامه ګل احمد نومېږي. د پلار نوم یې اغا جان لالا دی. د ورور نوم یې مجیب رحمان دی. زه سید نبی خپله خبره کوم که هر چاته یا معلومات وي او یا څوک چاته معلوم یې تا چې ورک دی د کور وتلی بیا هیچا معلومات نه ورکړی ته مړ یې که ژوندی یې که څوک یا د مړینې معلومات راکړي او یا یې په دغه ژوندي نه زما د ټلیفون یوه شمېره ده 02-02-50-50-50 بله شمېره ده 02-02-50-50-50 بله شمېره ده 00-01-02-50-50 که هر چاته معلومات یې مته دې په دغه نمبر زنګ ووهي یو لک افغانۍ بخشش ورکو.
وسلام. ازادي راډیو د ورکو دوستانو او عزیزانو د پروګرام مینوالو د همدې پیغام په خپرېدو سره زموږ د خپرونې وخت هم پوره سو. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.